یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه دوستان استلیم شهید ازادی رادیو په پیو استریو کې موز اجمل اند هر کله کوم د زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایی ریاست وی دوی ته ملري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړي چې بین الافغانی خبرو ته حاضر شي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبرونه کوي. اسمت ساروان په استریو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه ترې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې لپاره هم دوام وکړي او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د څلور شپېتمې مادې د دیارلسم بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. د اساسي قانون د یادې مادې په دیارلسم بند کې راغلي چې د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت منصبدارانو او د جګپوړو مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او ازلول د جمهور رئیس په صلاحیتونو کې شامل دي. محمد محقق د دیارلسوه اته نوي د سرطان د نهویشتمې نیټې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د محمد حنیف اتمر د دوهم مرستیال په توګه کاندید دی. تمده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د څلورمې ورځې په مخه دوام وکړي. په قطر کې د طالبانو د دفتر یوې سرچینې تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشۍ له امریکایي چارواکو سره د دې ډلې د استازو خبرې پرون د درېمې ورځې لپاره پای ته ورسېدې او پرېکړه وشوه چې دا خبرې نن هم دوام وکوي. سرچینې زیاته کړه د طالبانو استازی تمه لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي. امریکایي چارواکو د طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. چارواکي د فاریاب په قیصار ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو مرژوبلو خبر ورکوي. د 209 شاهین قل اردو ویان محمد حنیف رضایی آزادی رادیو ته وویل چې تیر ورځ په دې ولسوالۍ کې د ځانګړو امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو ځواکونو ملاتړ هم ورسره وو، د طالبانو د درې مهمو مشرانو په ګډون د دې ډلې 50 وسلوال وژل شوي دي. ښاغلی رضایی وژل شوي طالب مشران د قیصار ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی مرستیال ولسوال مولوي خان آغا، د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو د محکمې رئیس حفیظ الله او بل د دې ولسوالۍ مالی مسؤول یاد کړل. د دې په وینا په دې عملیاتو کې د طالبانو یو پټنځای حمله منځ وړل شوی او دوه طالبان ژوندي نیول شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې ډیری له ایران څخه افغانستان ته بیرته تللي دي. د آی او ایم د راپور له مخې له ټولو نږدې 22,000 کډوالو څخه چې د رواني جنوري میاشتې له لومړۍ نیټې څخه هیواد ته ستانه شوي، نږدې 21,000 له ایران او یوازې 950 کسان له پاکستان افغانستان ته تللي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې له پاکستان څخه د ستنېدونکو کډوال د هغو کډوالو په پرتله چې له ایران څخه خپل هیواد ته ستنې شي خورا ډېر وو. پر ایران د لویدیز بندیزونه چې په نتیجه کې دا هیواد له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی، خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو بهیر چټک شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اورید. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوه. دا خبر هغو چارواکو او مدافعانو کړې چې د میرمن هاشمی په قضیه کې شکیل وو. امریکایي چارواکو تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. نه 50 کلنه میرمن هاشمی چې په امریکا کې زیږیدلې او له انګریزي ژبې ایران پرس تلویزیون سره یې کار کاوه، د جنوري په 14مه توقیع شوه. تهران چې له واشنگتن سره له مخکې اړیکې ترینګلې دي، د میرمن هاشمی د توقیف په وړاندې له غوسې ډک غبرګون ښودلی او له توقیف یې د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې وه. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه یې ترلاسه کړی دی. د دې هیواد رسمي خبري اژانس نن خبر ورکړ چې کیم د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ دوهمې پلان شوې کتنې ته ښه تخنیکي تیاری نیسي. د خبر له مخې کیم جونګ اون ویلي چې پر دې چې ولسمشر ټرمپ مثبت فکر کوي، باور کوي، نور هم صبر کوي او په ښه نیت او په ګډه به له امریکا سره ګام په ګام هغه هدف ته ورسیږي چې دواړو هیوادونو ټاکلی دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. وړاندې به زموږ په خبرونه کې واورئ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. په موضوع به رپورټ ولرو. همدارنګه به په یو بل رپورټ کې د دوهې د خبرو اترو په اړه چې پکې امریکایي هیئت له طالبانو سره خبرې کوي، د افغان حکومت د اجرائیه ریاست د طبقاتو په اړه معلومات در سره شریکو. همدارنګه به په همدې موضوع یعنی د طالبانو او امریکایي هیئت ترمنځ په خبرو اترو باندې د حکمت الله عظمی سره چې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال د مرکه هم ولرو. د کونړ د پیشتری اوسیدونکو شکایت کوي چې د لوی سړک کې کندو کپار دی او د موټرو لتګ راتګ وتلی دی. د دوی په شکایتونو مو هم خبرو که وختونو رپورټونه هم لرو. اقتصادي خبرونه، ستاسو پیغامونه او یو کلی زر غږونه ډرامه هم په همدې خبرونه. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایي رئیس دوهم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه شوی دی. دا چې څنګه ولې هم د اوس را سره له کابل نه اجمل تورمان په تماس کې دی. تورمان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، په موضوع به نور له تاسو اورو.
بله ان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې د اجرایي ریاست دوهم مرستیال محمد محقق له خپلې دندې ګوښه شوی دی. په فرمان کې راغلی چې د اساسي قانون د 14مې ماده د 13مې فقره له مخې خاغلی محقق له دندې عزل شو. د اساسي قانون په 14مې ماده کې د ولسمشر د دندو د صلاحیتونو په اړه باندې راغلي واکونو او صلاحیتونو په اړه، او په 13مې فقره کې به راغلي چې د قانون له حکمونو سره سم د قاضیانو، د وسلوالو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت منصبدارانو او د لوړ رتبه مامورینو ټاکل، تقاعد ورکول، د استعفا منل او اصلول دا د ولسمشر له صلاحیتونو څخه دي. دا فرمان په داسې وخت کې ورکول کیږي چې مخکې له دې صورتې د اجرایي ریاست دوهم رئیس محمد محقق د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولاړ. اولته د حنیف اتمر په انتخاباتي ټیم کې د دوهم رئیس په توګه نوملیکنه وکړه. خو په دغه فرمان کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي. شایع د دې عمل چې مثلا خاغلی محقق په انتخاباتو کې د یو انتخاباتي ټیم د دوهم مرستیال په توګه باندې کاندید د دې عمل شوې عمل شوې څنګه، خو دا په داسې حال کې چې څوک چې په ولس مشر په توګه ادم رسیالانو په توګه ځانونه کاندیدوي هغه او هغه دولتي کارکونکو کې دولتي وظیفه لري هغه باید د انتخاباتو د قانون لمخې باید استعفا ورکړي چې مخکله دي چې ولس مشر غنی لاړ شي د نوملیکنه وکړي د لومړی مرستيال امر الله صالح چې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر د پامغه شپه خپل استعفا وړاندې کړه او رسل اخینه اولاړو نوملیکنه وکړه خو په هر حال ورسره دی به موږ په دې باندې د ازادۍ رادیو پر اساس کوم خبرونه کې بشپړ راپور ولرو چې لامل سو وایي
خپل اجرایا ریاست او تر اوسه پورې خو خپل محقق کوم اکسل عمل نه دی
خو دغه خبره نوي ده نوي ده هم دغه شی بچستا سره شریکوم فقط په یوسو د خو کې دا کار شوې ده هانس په راتلونکو خبرونه کې ان شاء الله
مننه تورمنسب مننه تورمنسب موږ په روانو خبرونه کې ریاست هم مننه ډیره موږ به عمل تاسو سره په تماس کیو پر روانو خبرونه کې او د ولسمشر دغه فرمان پاړه چې د اجرایي ریاست دویم رستيال خغلې محقق یې له دندې لری کړې په دې اړه به خپل د خغلی محقق د عکس العمل د ترلاسه کولو هڅه وکړو هم درنګ د چې اجرایي ریاست په دې اړه څه وایي دا به له حقوقي سره وڅېړو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د افغان حکومت اجرایي ریاست وې دوی ته ملري چې زلمی خلیلزاد به د قطر په غونډه کې طالبانو ته قناعت ورکړی شي چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي د دې ریاست مرستيال ویاند امید میسم د پنځشنبه پورې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی په روانه غونډه کې خو پرمختګونه ته په تمه دي په دې اړه بنور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې واورو
د افغان حکومت اجرایي ریاست وای په افغانستان کې تلپاتې او عادلانه سولې ته د رسیدو لپاره یوازې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې لاره هوارولای شي د دغه ریاست مرستيال ویان امید میسم د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تمده چې د دوه په غونډه کې زلمی خلیلزاد طالبان قانی کړی چې بین الافغاني خبرو ته حاضر سي
مونږ هلمن یو چې پرمختګونه ولرو او دا خبره ترم چې کی تر سره کیږي دا په دې معنی ده چې د خغلی زلمی خلیلزاد طالبان ته قناعت ورکوي تر څو چې هغه د حکومت مرکچی پلاوي سره کینی زمون پلاوي د افغانستان د روانه جګړې په اړه تصمیم نیسي
دا په داس حال کې ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د یولس کسیز امریکایي او د شیر محمد عباس تانګزي په مشرۍ د طالبانو د نه کسیز پلاوي ترمنځ څلورم پړاو خبرې نن څلورم ورځ ته وګدې سوي یو شمېر رسنیو د پخوانیو طالب چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل د طالبانو د بندیانو آزادول لا تور لیست نه د طالب مشرانو د نمونو لري کول او اوربن هغه مسائل دي چې دواړو خواوو پرې بحثونه کړي په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روان خبري او بحثونه لنګدې ساري ازادي راډیو ته وویل چې په دغه خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو شمېر مهمو مسایلو هم هوکړه شوې ده
مهم ټکي چې په دې خبرو کې وشوي هغه همغه د بهرنیو قوتونو وتل د افغانستان څخه وو چې په دې کې توافق شوی ده څنګه د داسې حالت نه مخنیوي وشي چې د زلیبی افغانستان د ترهګرو په ځاله بدل نشي په دې کې توافقات شوي دي د تورلس چې دا البته بیا په بین افغاني مذاکراتو کې دا مسائل هم ورو ورو حل کیږي دا څه معلومیږي چې ډېر یو لوی پرمختګ شوی ده
که څه هم لا تر اوسه امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي خو تیر ماښام په قطر کې د طالبانو د دفتر وی سرچینی ازادي راډیو ته ویلي و چې طالب استازي تامل لري چې نن به دواړه لوري ګډه اعلامیه هم خپره کړي د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې لدی غونډې وروسته به زلمی خلیلزاد افغانستان ته راسي او د ملي وحدت حکومت لمشانو سره به د شب یو خبرو جزئیات شریک کړي
که څنګه په قطر کې له طالب سره څلورم ورځ ته د زلمی خلیلزاد د خبرو غزیدل د افغان سولې په تړاو د حکومت او طالبانو مخامخ ناستې ته هیلي زیاتې کړي خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ چارواکي په دې باور دي چې خیله دې غونډې هم مطلوبه نتیجه راوونه وزي د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستيال حکمت الله عزمی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل خلیلزاد به د طالبانو لخوا خبرو ته ځن روس ته وستیر احتیاط سره مخته سي خغلی عظیمی دا هم وایي چې د سولې د هر ډول خبرو په تړاو د طالبانو پریکړه کوونکی قطر دفتر نه بلکې د کوټې شورا ده. له خغلی عظیمی سره زما همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه په قطر کې د روانې غونډې په اړه پوښتلی.
د دې دا لومړی مجلس نه څلور ورځې وخت نیسي. تیر اول مجلس په قطر کې چې وشو هغه درې ورځې وخت ونیوي. زه فکر کوم دا به سم د درې ورځې لپاره شاید وشوي پس موضوعات باندې تفاهم نه سره سيږي. زما دغه پوهاوی دا دی، زما فکر دا دی چې قطر دفتر سره خلیزات په پوره معنا باندې د سولې یو بحث نه رسیږي. قطر دفتر یو پیام وړونکی، پیام راوړونکی ادرسې طالبانو چې دوی سره به مذاکرات کیږي، خبرې به کیږي، مګر اخري فیصله بیا د کوټې شورا ته، خپل رهبری شورا ته خبر ورکړي، دا غي ورسته بیا فیصله نیول کیږي. نو زه فکر کوم چې دا مجلسونه څلور ورځې وخت نیسي. دا یو نیک کام دی، دا یو مثبت کام دی، مګر هغه تقاضا نه سنې کولای چې د دې یو اصول ته ورسي. زه فکر کوم دا مذاکرات دي چې طالب څه غواړي، امریکا څه غواړي، پر هغه باندې بحث کیږي. بیا به بیرته خلیزات وزي واشنگتن ته، د هغه غوښتنو دغه براوړي جواب براوړي، او طالب وزي بیا کوټ شورا ته، رهبری شورا ته. دا
یعنی ستاسو په نظر باندې په دې ناسته کې هم شاید دوی کوم نتیجې ته ونه رسیږي، او شاید دغه ناسته نور هم دوام وکړي؟
دا ناسته به اخري ناسته نه، دا په دې کې فقط چې طالب څو کې د امریکا څو غوړي دا وڅلو کم دغه چې مهالویش ټاکل کیږي په دې باندې پات کې دا نهایي فیصله کیږي.
خود خلیزات نه تر ډیره د افغانانو تم داده چې د ناستی را لنډ کی، او د افغان حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو زمينه برابر کی. څه فکر کوئ چې خغل خلیزاب په دې بریالي شي په دې ناست کې چې د افغان حکومت سره د طالبانو د ناستی مخامخ ناست زمينه برابر کړي؟
زه فکر نه کوم. طالبان په یو شی باندې چې ډېر زیات دغه خوانی مجلسونه چې ملغه وسول، هغه په دې خاطر چې خلیزات په دې باندې کوشش کوي چې طالب او اداره کې کانی کې شپږ د افغان حکومت سره مخامخ شي، نیو بل دای چې نور هیوادونه راوستل. نو زه فکر کوم خلیزات به تر په خوا ډیر محتاط احتیاط باندې قدمونه اخلي. د په خوا کې به یو څه ډیر د غټ سره سره تلای، مګر زه فکر کوم ډیر د احتیاط نه، لا احتیاط نه به کار اخلي، چونچې د دې امکان شته چې طالب بیا وایي چې زه مذاکرات کوم یا مذاکرات لاغو کی. نو په داسې حالاتو کې زه فکر کوم خلیزات به خپل د غوښتنو په بنیاد باندې چې طالبان سره ډېر احتیاط نه کار واخلي، او هغه غوښتنې چې طالبان ته د منلو وړ نه دي، فکر کوم د په دغه اول سر کې په اول مجلس کې چې مثلا د باد یو بمبست نه دی، بیا مجلس ته سره کښېني، په دا وخت کې به فکر نه کوم چې دای مطرح کیږي یا د فشار پروت.
دوستان زموږه غلازادې رادیو ناوړې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لامرستيال حکمت اعظمي سرمو مرکه اوریده. اوس هم فیروزه عزیزی د افغانستان څو اقتصادي خبرونه دروري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیان مسافر قوقندی نن ازادي راډیو سره خبرو کې دا تایید کړ چې نه یوازې پاکستان بلکې هند، ایران او یو شمېر نور هیوادونو ته د تیر میلادي کال په نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات 9% زیات شوي دي. ښاغلی قوقندی بهرنیو هیوادونو ته د افغانستان د صادراتو د کچې د لوړېدو لامل د تولیداتو زیاتوالی یاد کړ، او وی ویل چې د وارداتو کچه هم ځکه راټیټه شوې چې اوس په کور دننه د اړتیا وړ توکي تولیدېږي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر پاکستاني رسنیو هم ویلي په تیر 2013 میلادی کال کې دغه هیواد ته د افغانستان صادرات 40% زیات، خو برعکس افغانستان ته د پاکستان واردات 13% رقم شوی دي. دغه پاکستانی رسنیو د دغه هیواد د دولتي بانک پر حواله لیکلي چې له افغانستان نه د ورتلونکو توکو کچا د تیر میلادي کال د نوومبر میاشتې په پرتله په دسمبر کې 2.5% زیاته شوې ده. د افغانستان د کرنې وزارت وایي په هلمند ولایت کې په 200 جریب ځمکه کې د پستو بڼ جوړیږي. دغه وزارت نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د کرنې وزارت د بڼوالۍ او مالدارۍ د ملي پروګرام له مخې د یوې خصوصي مؤسسې په همکارۍ په دغه ولایت کې د پستو بڼ جوړیږي، او ورسره په یاده برخه کې یو څلوېښت بڼوال هم روزل کیږي. د هلمند ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه ولایت کې 143 تجربه د پستو بڼونه جوړ شوي وو چې د ښو پایلو او حاصلاتو له امله اوس ګڼ شمېر نورو خلکو هم په خپلو شخصي ځمکو کې د پستو بڼونه جوړ کړي او پکې په کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1240 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ، شپارس لیتر غوړی زر افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل شپږ پنځوس افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل شپږ پنځوس افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شهزاده سرای کې د څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر پنځه اویا افغانۍ پنځه دېرش پوله، یو یورو پنځه اتیا افغانۍ اویا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ شپږ نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ، زر ایراني تومان شپږ افغانۍ اویا پوله، زر هندۍ کلداري یو زرو پنځه شپېته افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ دېرش افغانۍ.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. فیروزه عزیزی و چې د افغانستان څو اقتصادي خبرونه در واورول. په وینزویلا کې سیاسي بحران چې د پرونیو پراخو اعتراضونو په ترڅ کې پیل شو، وروسته له هغې پراخ شو چې د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو د اپوزیسون د مشر لخوا اعلان شوی حکومت څخه ملاتړ اعلان کړ. امریکا او متحدانو یې له نوي موازي حکومت څخه ملاتړ اعلان کړی. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوس سره په سټوډیو کې دی. تکل صاحب، په وینزویلا کې موقت حکومت څنګه او د چا لخوا اعلان شوی؟
مننه. په وینزویلا کې تاوتریخوالی او تشدد پرون د ټول هیواد په کچه له پراخو مظاهرو سره پیل شو او په دې ترڅ کې لږ تر لږه اووه تنه اعتراض کوونکي ووژل شول. د امریکا متحدو ایالاتو او د سیمې ګڼ شمېر هیوادونو د ولسمشر مادورو په غیر دیموکراتیک چلن له کبله انتقادونه کړي دي. وینزویلا په داسې حال کې د یو سیاسي بحران خواته روانه ده چې د حکومت سیاسي مخالف او ځوان رهبر له خپلې خوا موقت حکومت اعلان کړی او سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له حکومت سره مقابلې ته چمتو کیږي. مخالف رهبر خوان گوایدو په ملي اسامبلا کې چې تر ډیره د اپوزیسیون تر کنټرول لاندې ده، د اپوزیسیون مشر دی. هغه په پلازمینه کاراکاس کې د پراخو اعتراضونو له پیلېدو مخکې خپل ځان د وینزویلا موقت ولسمشر اعلان کړ. گوایدو وویل چې دا په وینزویلا کې د مادورو د استبدادي واکمنۍ د ختمولو لپاره چې په ترڅ کې په وروستیو څو کلونو کې میلیونونه وګړي د انفلاسیون او قحطۍ له کبله تښتیدلي دي، یوازینۍ لاره ده. گوایدو اعتراض کوونکو ته په خپله احساساتي وینا کې ویل، موږ پوهیږو چې دا کار ښایي ناوړه عواقب ولري. نوموړی له دې وینا وروسته یو نامعلوم ځای ته وتښتید، ځکه داسې اوازې وې چې ښایي حکومت یې ونیسي.
دا حکومت چې د اعلان کړی دا کومو هیوادونو په رسمیت پیژندلی؟
د امریکا متحد ایالاتو، کاناډا او د برازیل، کولمبیا او ارجنټاین په ګډون د لاتینې امریکا ګڼ شمېر هیوادونو او زمونږ سیمې ته نږدې د وروستیو خبرونو له مخې ګرجستان لکه په خپلو کې چې سلا سره کړي وي اعلان وکړ چې د ولسمشر په توګه د گوایدو د اعلان ملاتړ کوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه وکړه چې د امریکا له ټول اقتصادي او ډیپلوماتیک ځواک څخه به په وینزویلا کې د ډیموکراسۍ د اعادې لپاره کار واخلي. ټرمپ په یوه اعلامیه کې وویل چې د وینزویلا خلکو په ډیر جرأت د مادورو او د هغه د رژیم پر ضد خبره وکړه او د ازادۍ او د قانون د حاکمیت غوښتنه وکړه.
په خپل د ولسمشر مادورو غبرګون څه دی تر اوسه؟
ولسمشر مادورو له متحدو ایالاتو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پرې کولو په وسیله غبرګون وښود. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. مادورو همداراز امریکایي ډیپلوماتانو ته په دوه اویا ساعتونو کې له وینزویلا څخه د وتلو امر وکړ، خو واشنگټن ویلي چې د مادورو دا فرمان به ونه مني. مادورو چې پاوز او ځینې نور دولتي بنسټونه لکه د دې هیواد محکمه یې تر دې دمه ملاتړ کوي، په لاتین امریکا کې د سړې جګړې په کلونو کې د امریکا د لاسوهنو د تاریخ یادونه وکړه او په خپله وینا کې په عین حال کې له خپلو د وینزویلا له متحدانو نه هم د مرستې او ملاتړ غوښتنه وکړه.
ډېره زیاته مننه احمد تکل. دوستانو، په وینزویلا کې د پرونیو پراخو اعتراضونو وروسته دغلته د اپوزیسون د مشر لخوا موازی حکومت اعلان شوی چې د نړۍ یو شمېر لوی هیوادونو یې ملاتړ اعلان کړی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د کونړ د پیښدري اوسیدونکو شکایت کوي چې لوی سړک کندو کفاره او موټرو لته راته غوتلې. دغه سړک چې مرکز سدابات، مانوګي ولسوالۍ او نورستان یو لبل سره وسلبي او برخه د نړیوالو ځواکونو لخوا پخ شوی و، خو اوس هغه جوړه برخه هم ویجاړه شوې ده. د دې موضوع تفصیل به له روح الله نورینه واورو.
د پیج درې اوسیدونکو ویل اسد آباد تر نورستان پورې ټول سړک یې په بد حالت کې پروت دی، چې دوی او د نورستان اوسیدونکو ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. مولوی محمد جاوید جواد وایي
په سړک کې د پیج درې ولسونه لاسکه چې د چپې درې ولس ورسره د نورستان ولایت په عمومي توګه باندې مشکلات لرو. زموږ سړک چې خراب دی، زموږ سړک چې دی قابل نه دی چې دې باندې مریض انتقال شي، او دې سړک یا ترمیم او ترمیم لاسکه چې د سر نه آباد شي، ځکه دا ټول تقریبا د خرابېدو په حالت کې دی.
استاد مولا ګل بهار وایي د اسد آباد څخه تر ننګلام پورې پر سړک د نړیوالو ځواکونو څخه په میلیونونو ډالر راوستل شول، د یونیک بلډر په نوم یو افغاني شرکت ته ورکړی شو.
سړک هم د هغه وخت د امریکایي قواوو د پیاتي لخوا جوړ شوی. سړک چې هغه لږ باندې جوړ شوی بیرته جوړ شي او سم جوړ شي، تعقیب یو جوړول یې ټول تعقیب. سړک مو خراب دی، له چاغان نه والا تر نورستان پورې سخت خراب دی.
د چپی دری اوسیدونکو مولوی یوسف خان د سرک د خرابوالي پاړه وایي،
موږ د سرک نه داسي لکه یتیمان، یتیم چې مور او پلار نه لري، موږ داسي یتیمان فات. چغان نه راغله ته د دې پر دې ته پوخ سرک نه ور کیږي. بیم دې ته موږ پوخ سرک یو، چې موږ سرک پوخ دې تر مانونګي او په خلک را رسیدل. خو د چپی دری ولس په عمرانی کارونو کې په صفر درجه پروت دی. اول منگا تگی دی سرکی منگا دیر انتظار کهو چی دا سرک بالا پاک جوړ.
خلق له حکومت غواړي چې په خوا کوم کسانو د پیج او اسد آباد سرک جوړ کړي، هغوی اوس هم په واک کې دي. باید ترې پوښتنه وشي چې ولې سرک په اساسي ډول نه دی رغولی. دوی وایي که بیا هم کوم شرکت ته د سرک د ترمیم او رغولو چارې سپارل کیږي، باید حکومت سمه څارنه وکړي.
نو دا باید جوړ شي او هر چا ته چې ورکول کیږي باید تعقیبي ښه وشي، چې بیا لږ تر لږه څو کاله خو د زموږ د ولسونو لپاره روغ وي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل مرکزی حکومت ورسره د یاد سرک جوړولو ژمنه کړې او په نږدې راتلونکو کې به پرې عملي چارې پیل شي.
مبارکي راکړه چې چاپ درې سرک منظور شد، سرک ټول په پاخه او اساسي توګه جوړیږي. زموږ چې داسې سرک به جوړیږي، داسې به د شکل ډیزاین کړی دا، د ډیزاین کار داسې پیل کړی دا چې په هر کیلومتر کې یو لو ایست ګالری، دا ایست ګا کې وو دو هوټل به وي، مثلا نور شان به وي. اوس شل کیلومتر سرک شروع کی منظور سه په ډیر لوړ قیامت.
د یادونی وړ ده چې د ننګلام او اسد آباد سرک په 2009 کال کې بشپړ شوه. په نور سرک هم کار روانو، خو کله چې په نورستان او پیج دره کې د نړیوالو ځواکونو خلاف بریدونه زیات شول، نو هغوی هم په نورستان او پیج دره کې خپل کارونه بند کړل. په یادو سیمو کې د نړیوالو ځواکونو لخوا د کارونو بندولو وروسته د نورستان چارواکو سره د مرکزی حکومت لخوا څو ځله د پارون او اسد آباد سرک د قیر کولو ګڼې ژمنې شوي، خو تر اوسه یوې هم نه د عملی شوي او نه هم کوم متر سرک قیر شوی دی.
ستاسو له پیغامونو.
ہلو، السلام علیکم. میں عصمت اللہ فریدی دا دی کابل والا دی سربی اوسیدن کا زه اشرف علی احمدی باندې غا کوم چې پاکستان سفارت یې غټ رشپتونه روان دي، 3000-15000 روپۍ اخیستل کېږي، حتی دوره بې عزتي روانې دي، ډېرې سختې بې عزتي. باید دا زوروا کېږي، هلته 15000 روپۍ اخلي او که هیله کېږي کله دې سفارت بل ځای ته انتقال کړي، دا به ډېره ښه خبر وي. وسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند د ولایت د نوید ولسوالۍ څخه خپل پیغام لوړ مقاماتو ته بیانوم. زه د روشن د پایې د 3 ګار نیکي کاسم دا تبلا نومېږم. دا 18 میاشتې کېږي چې موږ ته د روشن لخوا څخه زموږ تنخواه نه ده راکول شوې. نور لوړ مقامات که د عالي روشن والاو څخه زموږ دا هیله ده چې زموږ پیغام واوري او که نه یې رئیس جمهور دې پر دې باندې خپل غور وکړي. والسلام عطا اولاد هلمند ولایت.
السلام علیکم. د بلوچستان ولایت د گیزاب د محلي څخه ملامله خبره کوم چې د ادمن مکتب ډېر خوار زار دی. د مدیر په معلومات کړنی معلومات خپل په سبق وینې نه درته نشي کنه راځي ورته وایي نه انګلیسي ورته وایي ودا خپل ذکر خپل بسنه د سیمنټ د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده دا خبر محترمین او بچات ورته د موږ غمو خور یا اشرف غنی صاحب یا عبد الله صاحب یا بل چا ته چې وزیر معرب ته صاحب ورسوي چې هغه بوله چې رئیس ورسوي زمون مدیر شایسته مدیر ورسوي چې معلومین خپل کارو په ست ونه ګوري د خلکو بلکان و زحمت و بودی شی و رداکیم و نغم خبر و دادیر رسو دیر منا نکو تشکر
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. 12:30 شوي ور بیا په مخ لري د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لسمت ساروان نه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو فرمان کې د اجرایی رئیس دوهم مرستیال محمد محقق لدندې ګوښه کړ. د ارګ له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د افغانستان د اساسي قانون د 34 مادې د 14 بند پر اساس د اجرایی ریاست د دوهم مرستیال محمد محقق لدندې ګوښه کېدل منظور شوي دي. تمه ده چې په دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي چارواکو خبرې نن د 14 ورځې لپاره هم دوام وکړي. چارواکی د فاریاب په قیصر ولسوالی کې په پوځي عملیاتو کې وسلوالو طالبانو ته د درنو تلفاتو د اوشتو خبر ورکوي. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د روان میلادي کال له پیله له پاکستان او ایران څخه له 20,000 زیات کډوال افغانستان ته بیرته ستانه شوي چې ډېر یې له ایران څخه افغانستان ته تللي دي. د ایران د یو تلویزیون خبریال مرزیه هاشمی چې په یو ناڅرګند قضیه کې د شاهدی په توګه په امریکا کې توقیف شوی و خوشی شوید. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ وایي ملت ته به وینا وروسته وکړي چې د دولتي ادارو تړل کېدل پای ته ورسیږي. او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له هغه لیکه ډیر راضي دی چې د امریکا له ولسمشر دونالد ترامپ څخه یې ترلاسه کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازادی راډیو نو اوریدل اسمت ساروان درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو .com کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ وګورئ. همدارنګه د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 په صافه او واضحه توګه خبريږي. د خبری مطالبه برخه پایته رسو 19 پروگرام ترازو یو کله زرغه غونه ډرامه او ډرامه پر موضوع بحث.
یو کله زرغه غونه
د یو کله زرغه غونه ډرامه خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زرغګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې ګلپری په کور کې چرګو په عذاب کړی و خو چې خدای داد راغی په ټوکو ټاکالو سندرو سر شو ګلپری هم ورته خوشاله شوه. اوس به واورو چې د کلی د مکتب مدیر له ملازم قنداغا سره د څه په باره کې خبرې کوي.
زی پلوړو غرونو لیلا وای لیلا پغر باندې کرل سر غرونا لیلا
صاحب خیرات خو بهي من ډیر خوشاله ښکاری زه خو د چا په کار نه وم.
مونږی صاحب لګمخ کې ماوینا صاحب راغلی و هغه د چا خبره لکه چې کوم کاری و خو بیا بیرته لاړه.
ها پختره د تریونه کړه چې څه کار به یو
پختنه متری ونکړه خو نن سبا د شاګردانو په سمفونو ډیره ګرځي خامہ خبې کوم ضروری کارو صاحب.
ها تو ورشه ورته وای چې زه په دفتر کې هم هسې نه چې کارونه نیمګړي پاتې شي.
ښه په سر و صاحب دغه د مدیر صاحب ماوینا صاحب راغله عمر ډیر دی.
السلام علیکم.
وعلیکم ماوینا صاحب په دې مخامخ چوکۍ کېنه.
سمه ده
قنداغه ویل چې مخکې ماوینا صاحب راغلی و.
هو مدیر صاحب.
ها ماونی صاحب مهرباني وکړئ تاسو سوال.
مدیر صاحب ما د مکتب د نجونو د هزارولو په باره کې مشوره در سره کوله.
یعنی اوس هم د مکتب نجونو ته هزار او مزاحمت کیږي؟
هو مدیر صاحب د ډیرو جنکیو زرونه مادي ځینې خپل مکتب ته ناراضي او ځینې نورته کول نه اجازه نه ورکوي چې مکتب ته راشي.
مولوی صاحب ډیره مننه چې دې مهمه موضوع خبر کړم. زمونږ ادارم به هلې ځلې وکړي کې دې شي مخفي پولیسان هم خبر کو چې د مکتب شاوخوا وڅاري.
دا خبر ډیر ښه کار وشي. زما په زړه کې هم دا خبره وه چې کاغه خلک باید د قانون په زور سم شي.
مامینی صاحب، د مکتب اداره په تاسو فخر کوي. تاسو د وطن د بچانو مخلص خدمتګار یې.
مننه مدیر صاحب، دا ستاسو د مکتب د ادارې ښه نیت دی.
خو کله چې مخفي پولیس راشي د آزار مخه ونیسي، نو بیا خو انجینو باید په ډاډه زړه مکتبونو ته راشي.
خونجینی چی خبری نشی هسې به څه وپوهیږي چې خفیه پولیس راځي او بد اخلاقه هلکان بې قانونۍ او بد اخلاقۍ ته نه پرېږدي.
مولوی صاحب، موږ به ټولو انجینو ته ډاډ ورکړو چې په اطمینان سره مکتب ته راشي. که چای یوه ذره مزاحمت هم وکړو قانوني جزا به ورکول کیږي.
داده موټر مې پاک لته وای کا
خیر وسې مشکله داده درځم ښه اسلام زویا د ټلیفون خلک چکا
زمي برعت اصلي حالت
ولا اسلام تا ته ويم کدي ولتا
او به خپلار ما ته متوایل
نه ستا خپلار ته متوایل تا ته واده وکړ چې سړی بشي او ته وسم لکه ماشومانو دسي نه دي ځان ته خیر رسېږي او نه کور نه ایته تا ته سره مالک شوی ته
نه پلار دا سینه ده ما چې ستا غږ ونه اورېده دا ځکه چې کوچورت کې تلی وم د یو چا غم به راسره و او فکر مې پې کوه
تراکه در ریموټ
شخص سینول سوی
ښه اوس وایه د چا غم درسره و د ډوډۍ غم یې درسره و که د اوبو
پلاره په ژوند کې د ډوډۍ او اوبو تر څنګ ځینې نور شیان هم شته چې انسان ته یې خیر رسېږي او
اسلامه ته دومره غټې غټې خبرې کوې چې یو فلم نه شي وړې ژاولې وژغنې مه ژویا اصله خبره وکړه چې سر مې پخلا شي دا ته څه لګی
اصله خبره خو دا ده چې ګلالۍ دا ډېرې ورځې کېږي چې مکتب ته نه ده تللې له درسونه هم پاتې ده ډېره ورته ځورېږي
څه څه وا مې نه اورېدل ګلالۍ مکتب ته نه ده تللې
هو پلاره ګلالۍ
زه خو درته وایم چې ته د ماشومانو کانې کې د ګلالۍ لا د واده نکریزه له لاسونه نه دي تللې او ته ورته د مکتب خوبونه یې نه دا خیال دې د سره وباسه دا خلک بچوي
پلاره د خلکو خلی خو څه کټې ویني چې برغولي پې کېدو خلک بخپل کار کوي دا زما د ګلالۍ د ګډ ژوند خبره ده د بل چا پکې څه کار ده
بس بس اسلام نور به بولاله دې نشم اورېدلې اول خو د جنکو تعلیم ته هیڅ اړتیا نشته بل دا چې ګلالۍ دومره څه ویلې دي چې په تورټ کې پوي شي لوهې مو هیو شي لسته لدې زیات تعلیم ته هیڅ اړتیا نشته په درد نخري
خو پلاره ګلالۍ وایي چې مکتب به خلاصوم که وس مې ورسېږي کار به م کوم چې خلکو ته مې خیر ورسېږي
چې خلکو ته مې خیر ورسېږي یعنی د کوره د باندې وظیفه ولري او د خان د لورخان پټکرې په ځمکه ولي یاره دا خوب دی وبوته وایي
خو پلاره یو عزتمند وظیفه او کار خو څه بدی نه لري بله خبره دا ده چې تا ورسره د ټولو خبرو لاس کړی دی په خپل قول او لاس خو خاورې مړه
شپ شه د لاس بچیا هغه وخت مې لاس ورسره نه وای کړی ستا د واده نه به د بسوګۍ واده جوړو کلونه به پیا وختي وو
پلاره ته غوسه کېږه ما په تعلیم او مناسب کار کې ستوان نشته را
وایم بس که نور مې د مغزو چینجه متوره وه چې د خولې خوند به دې در بد کړم دلاور خان همیشه په خپله خبره ولاړ دی واده ورېدل که نه
پلاره چیرته ځې دلاور خان په کومه خبره ولاړ دی هغه اول یې چې له ګلالۍ سره قول کړی و او که اوس کومه بله نوې خبره یادوي
ای خدای پاکه دا خلک مجیبه دی د ښځو په کار او لیاقت هیڅ باور نه لري
مرسل لورې دا دی راغلم څه دې ویل
کریمي ترورې ما ته وایې
وای ترور دې جار شه لکه چې نن بیا چا ځورولې یې مخکې ته راته غږ وکړو زما لاس بند و
ښه ښه ترورې را په یاد مې شول وبخه دا زما میز لکه چې نن صفا کړی نه و
هو مرسل نن مې کارونه لږ ډېر و خیر دی اوس به صفا کم
او بخه ترورې دلته صافي نه وه کنې خپله مې صفا کوه
وای دا څه وایې لورې دلته د هر چا کار معلوم دی د دفتر پاکي او صفایي زما وظیفه ده د همدې لارې تنخوا اخلم مرسل لورې انت د کمپیوټر لږه خوکه چې له همدا صافي ده په میز ووهم
ښه په سترګو ترورې
سترګې د جار نه پوهېږم چې دا ښکلې لور مې نن بیا ولې خفه او غمجنه ده
ای ترورې څه ووایم نو، تا ته خو ښکاره ده چې زه مې په خپل کار او وظیفه کې ډېره اخلاصمنه یم.
زد قده شم لورې، په دې باندې خو ټوله د پولیسو اداره پوهېږي.
ترورې، له وظیفې سره مې مینه د دې لپاره نه ده چې څوک راته انعامونه راکړي. اصل مقصد مې دا ده چې د خلکو خدمت وکړم او د تنخواه هره روپۍ لکه د مور شیدې راته حلاله وي. خو نه پوهېږم چې دا ځینې خلک ولې راسره ښه نه دي.
ته څوک یادوې لورې؟
ترورې، شته ځینې بدبخت او کینهګر، خو خدای دې ورته هدایت وکړي.
آمین.
ترورې، ما چې په کلي کې غله ونیول تم بی خبره یې که نه؟
هو لورې، په هر څه خبره یم. ما ویل چې په دې کار به لوی نامونه درکړي. ما مې خپل دا تور سر په دې اداره کې سپین که. تا غوندې افسرانو به چې کوم ښه کار وکړه، ادارې به نازوو، انعامونه به یې ورکول.
هغوی به نارینه افسران او پولیسان وه، د ښځینه افسران او پولیسانو له غمه څوک نه دي مړه.
ته ښه وایې. اوس څه وایې چې غله تا نه دي نیولي؟
وایي چې کوم کسان تا نیولي دا غله نه دي، بېګناه کسان دي.
یو پلو میں یار لونگین میں پتا بل پلو لاوڑو کھیتے پلو را واوڑا خر میں پنی ملار کے گٹ شو ٹنگ ٹا ٹنگ ٹنگ تیرڑا ٹنگ ٹنگ وہ تو خدا داد برات جوڑ شیف پہ گرونا لاوڑو کھیتے پلو را واوڑا یو پلو دا بیا څوک شو؟ دا خو یې زموږ په نشه کې تیشه ووهله. دا که مزګار خیال درته وایې که لږ صبر چې دا څه وایي. سلام علیکم.
وعلیکم سلام. زه د بټمټه خاورې خدای داد یم.
ومې پېژندې؟ ډېر به خاورې خاورې نه کېږي، هسې نه چې باد زما سترګو ته راوړي. ته وایې که ډېر بې وخته زنګونه وایې. وایې
سبا زه د پټ مسا ته نو سر د پیازې که پېښ د پیاز ته د مسل او ځای پېښ غوندې دیوان او دفتر خو نه لرې چې د وطن او خلکو خدمت وکړې. هسې باټې او لابې به نه وایې.
خدای داد ګلې لیونیې، زما کارونه ډېر مهم دي. خبر به یې که نه چې د خان د لاور خان غوندې عامر او بادار لرم. ته وایې ښه
دا زړه د بدمشه داسې یو خوږه خبره مې درته ساتلې ده چې خان د لاور خان به دې هېر
شي. زه نه دونه ستا خبرو ته وزګار نه یم. ته وایې ښه، دا غوندې بېکار و باره بنیادم نه یم. یو والم کارونه را تر غاړې دي. تلیفون دې زر بندوه چې وخت نه لرم.
کېنه ټپوس خانه،
خو زر یې ووایه که نه، هسې خوشې خبرو ته ګز ګز لکۍ مه ورکوه.
اورېدلې مې دي چې هره خبره خپل ځای لري. زه د بدمشه په ټېلېفون کښې نه شم درته ویلی. د ټپوس خوندې په هوا راشه چې د خبرې په ځای کړې شکرې در باندې واوروم.
موسا ګل غریب د کارغه وزر یې نه لري، پاتې شوې د ټپوس وزر یې. نه پوهېږم چې ستا په خبره کښې به څه کروتو غوړي وي که هسې خوښې چټیات به یي. ته وایې ښه
یاره. خو موسا ګله، ډېر د ګېډې شوقي یې. زړه د بدمشه ته خو راشه، د ګېډې غم به دې هم وخورم او یو ښه زیری به هم در باندې وکړم.
درنو اردوونکو، تاسې د یو کلی زرغږونو ډرامې ته غوږ وئ. وړاندې تر یوې بجې مو زه یوسف ځدران د همدې ډرامې اړوند په یوې موضوع بحث ته هرکلی کوم. په ډرامه کې مو واورېدل چې د کلي نجونه څومره زده کړو ته لیواله وې، خو انتقاد دا دی چې د هلکانو او نجونو د زده کړو پر وړاندې لا هم بې شمېره خنډونه شته. د دغو خنډونو څخه یو هم د کورنۍ لخوا زده کړو ته نه پرېښودل دي. خو که خلک د اسلامي لارښوونو په رڼا کې د علم له ارزښته خبر شي، آیا بیا به هم خنډونه وي او که نه؟ په دې اړه په روانه دې خپرونه کې ستاسې نظرونه خبرونه اخلو او د سمون او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې لغړی منورې ناصری سره هم خبرې کوو چې په لنډ شیبه کې به زمونږ سره وي. تاسو درانه اوردونکو هم کولای شئ زمونږ سره د همدې موضوع په اړه غږیز پیغامونه پریږدئ. شمیره مو ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. په همدې ډول کولای شئ په روانه د خپرونه کې په ژوندۍ بڼه هم را سره اړیکې ونیسئ. زمونږ سره د مخامخ اړیکو نیولو شمیرې دي 0 99 200 3 1540. بل شمیره مو ده 0 900 2 225. نو په دې اړه باندې چې کچیرې د علم ارزښت خلک خبرېږي بیا به هم پر وړاندې باندې خنډونه وي او کنه په تیره هم د نجونو د علم په اړه باندې چې تر ډیره ویل کیږي چې په لورو پرتو سیمو کې زده کړو ته نه پرېښودل کیږي او دا د دوی د ډیرو بشري او نورو حقونو خپلو حقونو د مخنیوي سبب ګرځي. اغلی ناصری زمونږ خبرونه ته تاسو هم په خیر راغلی درنو اردوونکو به هم په خبرونه کې اخلو ستړي مشي.
سلام علیکم کیله تاسو ته او تاسو تخنیکی همکارانو ته هم داسې تاسو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم
ډیر مننه تاسو چې دلته را سره ته ون علم مکړې زده کړې مکړې دی له اهمیت او ارزښت یې خبرې خته چې لومړی پښتنو مو امداوي ورسته چې ورزو د چخندونه څه دي اصلا د علم ارزښت په څه کې دی تاسو په نظر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د علم ارزښت په اړه کارتونو غږیږو بیا هم زه فکر کوم چې لږ به وي د دې پاساس باندې ځکه الله جل جلاله په خپل مقدس کتاب کې چې موږ ته رالېږلی دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت ته هغه پاک قرآن کریم دی چې هغه کې ډېر ټینګار په علم او دانش باندې سوی ده او همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم احادیث هم ډیر په دې حق لباندې دي او دغه د علم او د تحصیل ارزښت ډیر پکې.
اما چې پر وړاندې خندونه موجود وي فکر کوي خلک د دغه ارزښت یا خبر دي کنه له دغه احادیث او آیتونو چې تاسو ورته اشاره وکړه یا په ټوله کې لارزښت جنن سبا ورته ضرورت یا اړتیا پیخیږي خلک ترې خبر دي عمل نه کوي کنه دلته ناپوهي موجوده ده.
تر ډیره هده پورې په افغانستان کې څونه فکر کوو ناپوهي ډیره زیاته موجوده ده او په لر پرتو سیمو کې خو ډیره ناپوهي کمه ده او اسې عامه پوهاوی هم ډیر نه ده سوی ورته او که څوک هم پوه دی بیا داسې عمل پرې نه کوي. تر ډیره هده پورې که زه تاسو ته ووایم یو احادیث په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یعنی احادیث دا ویلی دي چې اطلب العلم ولو کان بسین یعنی چې علم تاسو زده کړئ دا یعنی مطرح نه ده چې کوم ځایونه وي دا علم پسې کچین ته هم ځای ځکه غلطه
هغه غلطه اهمیت بیان شوی ده بل شک. اما دلته کوم خپل ټولنی ته راشو دلته پر وړاندې باندې د اصلي خندونو اساس په نظر باندې یو خدا دی چې لاس د کړته صحیح زمينه نه برابر. اما پاغو سیمو کې چې یا زمينه برابر وي الته د کور دوی ذکرته نشتلی الکانو باندې کار کیږي جنہ د کلتوري ارزښتونو لامل نه پری خودل کیږي کلتوري خندونه پوراندې وي نو خلک ته پیغام څه وي؟
زه به داسې پیغام ورکوم ځکه دا چې مشکلات زموږ ډېر زیات دي په دې ټولنه کې او نجونو ته فقط هم دومره فکر کوي. زه متاسفانه دا وایم چې زموږ هغه پوه خلک هم په دې فکر باندې دي چې د ښځې دي همدغه په کور کې ناستې وي همدغه کارونه به دې کوي او نور دې نور نه درس ته اړتیا لري نه تعلیم ته اړتیا لري. خو زه فکر کوم که په تدبیر باندې موږ کار هم کوو په کور باندې هغه هم زده کړې ته اړتیا لري. نو ځکه باید کورنۍ ته دا پیغام ده چې خپل لورګانو باندې همداسې په ځامنو باندې ډېر تر ډېره هر څه پورې هڅه وکړي کوشش دې پې وکړي چې زده کړې ته یې وهڅوي او همداسې یعنی مشکلات دی د لارې نورته ایسته کې او بعضی مشکلات په افغانستان کې شته. بیا زه فکر کوم د اقتصادي لحاظ دی چې ډېره هده پورې که الکان د درس او تعلیم نه پاتې کې همداسې نجونې په غداګری باندې او همداسې په نورو کارو باندې بوختي کیږي او د لوست او تعلیم نه پاس
بل هغه چې اسلامي لارښوونی خي چې د علم باسواده او د بیسواده کستر منسومره توپیر موجود دی او ورته اشاره شوې ده. دلته زمونږ په ټولنه کې کرا شو باوجود دی چې د ستونزې بیانېږي اقتصادي بیوزلی او داسې نور تاسو اشاره ورته وکړه. اما کله خلکو په هوای موجود وي چې تاسو ولې ځینې خلک د پوهې سره سره دا کار کوي دلته بیا د خندونه څنګه لمنځه تل شي څه باید وشي؟
بیا هم زه فکر کوم باید دوی ته په هوای بار کول سي مختلف طریقې لرو، لکه رسانه چې د 12 کالو کې ډیر زحمت کاخله ده او ډیر عامه په هوای خلک تور کوي د مساجد لاره. خو بیا دوی داسې عقاید لري، یعنی د زموږ فرهنګ هم داسې یو شی داسې با، یعنی خ پويږي چې دغه کار خ ده او باید خزه تعلیم وکړي، ماشومان تعلیم وکړي، بیا هم دوی د کار کوي. زه نه پوهیږم چې دوی
عمل یعنی نوی اما اوري
اوري دی او
دا لارخونه موږ دلته د ډیرو حقوقي کارپوهانو، دینی عالمانو او د نورو لخوا بیان کړي، دلته په اهمیت باندې ورسره خبرې کړي او دا چې څنګه وي باید دا علم زده کړه. او دونکو ته هم موږ پوښتنه پرې خې د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته تاسو راته په همدې اړه غږیز پیغامونه پرې خې چې کچېرې د علم پر اهمیت باندې زموږ ټولنه او خلک خبرېږي، بیا به هم پر وړاندې باندې خندونه وي په تیر هم هغه خندونه چې د کورنۍ لخوا نه پرېښودل کېږي. څو دونکو راته پیغامونه پرې خې دي، ګڼو نورو هم پرې خې، خو ستاسو لا پیغام صفانه وو او لا مڅ ویلې نو دا ورو او زمنګ سره زین نور اردن کې هم پاړی کې کشته. اول دودی د پیغامونه اخلو چې مخام خره سره پلان کړي. خبرونه ته ډیر زیات خیر راغلی، ستړي مشه. السلام
علیکم.
و علیکم السلام، مهرباني، بخیر راغلی خبرونه ته.
ته خیر اوسې ورځنه، یو سلام تاسو ته، یو سلام مېرمنې خوته، او یو سلام تر اړیو ټول مینوال ته وړاندې کوم.
ډیر مننه. و علیکم السلام. موضوع ماتمن اخیستې ده؟
ها بالکل، دا انجن د تعلیم په اړه کنه.
او هم دې موضوع باندې خبرې کوو.
ډیر ښه، سمه موضوع ده. انجن باید مکتب ته پریښودل شي. کارشته دي تاسو دې خلمو خپل هم لیدلې دي چې خپل خوندې ورونه، یعنی دا ورونه پلارنه خپل خوندې او لورکانې نه پریږدي چې مکتب وایي. دا وته شر معلومیږي، دا خبره وته بر معلومیږي.
پښتنه داده ولې پښتنه داده چې کچېری دوی لارځخت خبريږي او دوی اهمیت ته قائل شي چې تعلیم دوی حق دی او اهمیت لري نن سبا د ټولنې لپاره او خپل د الکانو انجونو لپاره دراتلونکو لپاره، فکر کوي چې بیا د خندونه کمیدل شي؟
ا بالکل، ولې نه خو دوی خپل کنه تعلیم نه کوي. پیسو ته خلک په دې باندې نه پويږي، د تعلیم په ارزښت باندې بلکې نه پويږي. کله یې پیدا لري خپل خوان لرونه نه، یعنی نه منې کولی.
بالکل، ډیر مننه تاسو.
نظر مو راته چې خپل لورګانې پرې دي چې مسکونه
وایي. تاسو پیغام مونږ پور کو، ډیر من پښتنه خونه لري. ډیره مننه تاسو نه چې اړیکه مونږ ولا بل اردن کې هم را سره شته خبرونه کې ستړي مې شیخ پرون ته بخیر راغلی. پیغام مو اخلو کو، پښتنه لري هغه. بله بله، تاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبري وکړئ.
توخی هم د زابل ولایت
شګیر ولسوالۍ. توخی صاحب ډیره مننه، ډیر زیات په خیر راغله، مهرباني.
مننه زدران صاحب، هغه محترم مېرمنې ته خپلې نیکی هیلې وړاندې کوم.
مننه ژوند اوسه.
تاسو خو ډیر انتخاب کړی ده، علم خو نو د هر څوک په خبر دي چې پر نورو ښځو باندې فرض ده، خو موږ باید کوشش د ښځو وکړو. نارینه او ته خو هر ځای ورسېږي، هغه نسبتا د زنانه و په حق ده آزاد دي، نو ښځو ته باید داسې زمینه مسو، یا په کور کې یا په یو مستور ډول باندې چې یوه ښځه با تعلیمه شي، یعنی معلمه شي، هغه کولی شي چې سلو نورو سبق ووایي، دا به چې ډېرې شي. نو زموږ په جامعه کې چې عالمانې ښځې دا د جنو د دنیا د ټولو په ګټه، ځکه چې له دا د خدیلې استفادې کېږي، نو دونه وخت خو نشته چې موږ د ټولو بیان کوو. خدای دې زموږ ملک او زموږ وطن دونه مساعد
او کچېری خلک، او کچېری بلې توخي سب کچېری خلک ستاسو پیغام اوري او دلته زمونږ به سوري او یا د منبر لارې دا غوري دی لم په اهمیت باندې غکېږي، فکر کوي چې خلکو دا رول ادا کړي چې لکه تلګه د خندونه چې د زکړو پر وړاندې شته په افغاني ټولنه کې لمنځه یوسي؟
هم خو د هر چا دی زران صاحب په خبر خو هر څوک دي چې دا ډېر اهمیت لري، خو دا چې داسې کوشش نه پکې کوي په موږ کې تاسو کې دا د پښتنو بعضې داسې رواجونه دي چې هغه وایي وایي زما لور زما ښځه دا باید له کوره ونه وځي، او بعضې داسې پرتیون هم شته چې هغه په دې کې له ډېرو افراطه اخي، خو داسې زمینه باید مساعده شي چې هغه له شرعي نظام سره
بالکل بالکل خیر اوسې. توخی صاحب ستاسو نظر مخبور کړو، ډېره مننه اړیکو نه مو. مې بل اوریدونکو مخلوق پرون ته بخیر راغلی، ستړی مشي. بلې استاسو اړیکه را سره سلسله لطفا خبرې وکړي.
ما ځانګړم غزنی ولایت مې اړیکې نیولې ده.
مهرباني
او پښتانه مې دا دل نو پښتانه دا دا چې نمبر دی باید دلته پخښت اول کې او د خلک غټه جنه واخلي دا جنې فج معاشره دی له مرګ سره مخامخ له مشکلاتو سره چې دا د امن کورو ته دی له دوی ته ولاړ شي له کومه چې دی له
مونږ په موضوع نه غږیږو مونږ په موضوع نه غږیږو مونږ یوازې د تعلیم مونږ د تعلیم په اهمیت
باندې چې کوي چې دا څه وکړي چې دا خصوص نه چې کومه د خلکو په څیر سترګې دي دی باید لار ورته وخی چې دغه لار باندې مقصد د امن
د تعلیم په اهمیت باندې مونږ غږیږو نه دا چې تاسو کوم موضوع باندې خبرې کوي بلې ډېر زیات مننه تاسو اړیکه لغزنه مونږ ولې مونږ یوازې د علم په ارزښت باندې خبرې کولې اما تاسو په نور موضوعاتو حل لارې ام دغه دي چې مونږ بل عموم لمل منو سره پرې خبرې کوو چې په هوای دی او ترڅنګ عمل دی چې باید خلک عمل پرې وکړي څور دن کو چرته غږیز پیغامونه پریخي 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو شمیرې ته داورو.
السلام علیکم د ازاده رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات. اسد الله صدر خبرې کوم د خوست نه. مونږ د ازاده رادیو له طرفه ټولو معرف وزارت ته دا پیغام لګل غواړو. زمونږ خوست ولایت لکه اوسه باندې ډېر زیاته شوې ده د پتیر بیا د جنو زکر مبارکي کې چې اکثره خلک د زدکړې ډېر لیوالتیا لري او ډېر لیوال شوې دي په تیر بیا جنو د زدکړې باندې کې دلته مکتبونه ډېر کم دي چې دا د لرو پروتو سیمو لاسرسي نه کیږي. باید د دې نه دا غواړو چې څنګه څه په ثانوي زدکړې یا پرې خوندي په ولسوالۍ کې ولري او ولسوالۍ کې په هغه نه هیڅ لسه د جنکیو بالکل
خبرې کوم.
ډیره مننه ستاسو پیغام نو چې دواړه د پونې وزارت ته متوجه وو او مونږ تیرونه د پونې وزارت د جنو د زده کړو مسؤل هم ایمیل منو او په دې اړه بیا هم خبرې کوو چې د چا مسولیت څومره کیږي. ډیره مننه کڼور اوردونکو هم پام دې اړه باندې راته پیغام پریږدي چې کچېری خلک د علم لار زخت خبريږي پوړاندي خندونه کمیږي کنه عمل سخت کار دی په افغاني ټولنه کې. نو 0 و 0 شپږ نوي 0 یو شپیتو 0 یو شپیتو شمیره ستاسو په خدمت کې ده. اغلی ناصری صاحب د اوردونکو غمنه مو دلته حکومت هم ډیر څه متوجي کیږي چې دوی کار نه کوي د خلکو رول او د حکومت رول څنګه تفکولې شي تاسو؟
دقیقا د حکومت رول هم دلته ډیر ده ځکه دا سیمه منګل روسي د زده کړو ځایونه ډیر لري وي د انجونو خصوصا او هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي او مشکل هم وي د امنیتي لحاظ نه هم ډیر ورته مشکل وي چې هغوی د کو نه وځي او غره لري لار سي د زده کړو لپاره. دا د حکومت وجبه ده او لازم ده چې هغوی ته هر سیمه ته نږدې دا سي د زده کړو
مرکزونه جوړ کړي او کوم څه امکانات رسیدلي ویل ته په خنځیو کې یو بل اوردون کې د نظام یادونه وکړه چې هم د حکومت مسولیت چې اسلای کړی اما که ارڅوی بیا هم که خلک خپل اولادونه جنې ولا کان زده کړو ته نه پریږدي بلا بلا بهانه لټوي نو فکر نه کوی چې دلته د غوي بیا ډیره غلطی ده.
دلته دقیقا څه ډیره غلطی د خپل د کورنۍ او د کداسي افکار لري چې نه غواړي د خپل د لورګانو او د زمونو آینده روښانه کړي. دا د خپل ګناه ده او دقیقا څه کله چې دوی لوی ګم داسې به په خراب فکر سي دوی لوی سوي دي هم داسې به لورګانو وي هم داسې به زمونو
او لکه خورچو ویلې چې ټولنه به سواده ده نو په دې خاطر باندې دا پیغام رسولم سخت دي. ان تاسو ماغه موضوع ته ایدوي
یقینا
او ډیره زیاته مننه په خبرونه کې چې را سره برخه مو واخ استله او مونږ نن په دې موضوع خبرې وکړې د اردوونکو نزنو مونږ خبره کړو اما ونې پښتنې جواب تک تاسو لخوا را شو کله چې په هواي ډیر شي فکر کوي د خندونه کمیږي که تاسو په مغه نظر یې چې بي سوادي د الله
زه دا نظر لرم چې بې سوادي ډېره ده په افغانستان کې، او که پوهاوی وسي زه اطمینان لرم او باور په دې لرم چې دا مشکلات به تر ډېره حده پورې حل سي.
ډېر مننه اوردونکو، له تاسو نه مننه چې په خپرونه کې را سره وي. خپرونې وخت تقریبا پای ته رسېدلی. ما ستاسو پیغامونه موږ ته ټوله اونۍ را رسېږي. شمېره مو ده 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. دا خپرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې وه دلته پای ته رسېږي. د خدای په امان.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دغه اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.